موږ د حکومت څخه داسې غوښتنه شته او وړاندیزونه ارزانه کړي.
دوی منی مایته راورسیدو اوس هم درته د سپورت لرګر اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هېواد کې پر خپلو خلکو په تېره بیا پرخوځو فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتو میلر بیا په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه، موږ پوهېږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي، خو د هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل دغه مشروعیت هغه وخت ترلاسه کولی شي چې پر خپلو خلکو فشارونه کم کړي. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبان په کنټرول کې د نن په ټوټه لیکلي چې د کابل او اورمیچي خارون ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوا شرکت له خوا پیل شي. وخت د طالبانو له سنیدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. نن د کندهار په شولیکوټ رسالۍ کې یو ماشوم دیش متره برمی تولیدلی و چې رالی سو مخکې سوار کړی ده. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبره کړې بیان کې ویلي دي چې د دوی د روغتیايي ټیم په مرسته ماشوم له برمی راایستل شوی دی، خو مخکې در مخکې سوار کړی و. د افغانستان په جنوب په تېره بیا په هلمند او کندهار کې د سرلوڅو برمو ته د ولیدو د ماشومانو د ولیدو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغان ښځو او نجونو د زده کړې فعالې شبانې بسیج راسخه د نېشنل جیوګرافیک شبکې رولکس جیوګرافیک ایکسپلورر یا څلونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې په خپل ویپاړه په ویلامې کې چې په نسیشن بي خبره کړې ده، ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړني واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې، خپلې لوړې زده کړې په امریکا کې پای ته رسولې دي. او د اوکرين په ځوای چې پر بخمود خارو شو او خاصمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکرين په ځوای درستندن چهارشنبه وویل چې په تیرو 36 ساعتونو کې اوکرایني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ حملې په شاتم بولې دي. ویل شوی دی چې د روسي حملې د بخمود، اودینکا، مارینکا، اودیفکا، مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکز وي. د اوکرين په ختیځ دونس کې د سیمه د جګړې پر مرکز بدله شوې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبله میدان اونیزه ورزشي خبرونه ده او تاسو ازادي رادیو واوري. په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکي حال په خبرونو او رپورټونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونې په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالي او پای او د یو شمیر نوي لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکثرنګ شته کوهيږي. د تیرې اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله 2 ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا اتلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیګ پیلوبې ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو او دا ونی مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوي ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوړان دي خپل 15 کسیزه لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالي په کوم نیټو ترسره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوره شوی دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې یو ورځنۍ سیالي ترسره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یو خبرپاڼه هم خپره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالي به د سریلانکا په کوربتوب په هامبانتو ته لوبغالي کې وسی. خبرپاڼه کړي چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر اومه نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. ښاغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره سوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوې لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، ګلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سوي دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپچون کې نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابره توګه پای ته رسیدلې وې.
اخوا د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوب لړیو د ترسره کولو خبر هم ورکړی دی. کرکټ بورډ ویلی دی چې د سریلانکا تر لوب لړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14 نیټه له یاد هیواد سره یوازنی ټیسټ لوبه پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او دوه شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو شل ورځو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 10 نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینی ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په درې ورځنیو او دوه شل ورځو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15 اتم او 11 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ وشي او شل ورځې سیالۍ د همدې میاشتې په 14 او 14 نیټو پلان شوی دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، یو ورځنۍ سیالۍ به په چټوګرام او شل ورځې لوبه به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوب لړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښ یم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرو. له سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته رواني کیږي او هیله منم چې له یاد هیواد سره هم د تل په څیر غوراول لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو دا چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپل راتلونکي نړیوال سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
دغه راز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې خېلو به وکړي. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالۍ موخه راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فریدي سیال وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د مې په 14 نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ پیل شو و چې میوند لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د 299 منډو هدف وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 350 منډې وکړې. د پامیر په توپچونه کې شرف الدین اشرف 3، ګلبدین نایب او ظاهر خان بیا 2 لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې 1 ورونه ولوبول چې دوی وکټې په سوځېدو سره 45 منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد شل او رحمت شاه 9 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته په سوالې پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاته یې کړه.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د 3 اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې نن یعنې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په لړ کې هر لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه. د پامیر لیجنز او میوند ډیفندرز لوبډلې پایلوبې ته رسیدلې وې، خو پایلوبه د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورخت له امله په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنی کومه پایله نه درلوده، بلکې دغه سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهم رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي کې د سریلانکا لوبې شاملې دي، د پاکستان لوبې شاملې دي، بنگلادش لوبې شاملې دي، د هندوستان لوبې شاملې دي، ترڅنګ ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دو سیالیو د چمتووالي لپاره د سیالۍ او دغو لوبلړۍ ترسره کول ډېر اړین او مهم و.
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو چې دا ځل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپیئنز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې درې سوه اووه شپېته منډې کړې وې. د غراس حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دویم او درېیم مقام کې و چې حشمت الله درې سوه نهه دېرش او شهزاد دوه سوه څلور شپېته منډې کړې وې. د توپه چونکو په ډله کې سوکتو په شوونکی ظاهر خان پکتین نونس ګلب د نایب یولس او عبدالباقی بیا نه وکټ اخیستې وي. دا ځوان راټوکیدونکو یا ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د نونس کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شو. هغه په دې سیالیو کې خپل لوبډلې ته ښې لوبې کړې وي. د ویلو د چا د زرغون جام سیالۍ د اپریل میاشتې په نهه ویشتمه پیل شوې وي. تر پایلې پورې دیارلس سیالۍ ترسره شوې او جونیئر چمپیئنز لوبډله چې د افغانستان تازه دمي کم عمره ملي نونس کلنه لوبډله ده هیڅ لوبې ونه ګټله.
پوست نړیوال کرکټ د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالۍ هم رستیو مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې د مهاره لوبډله تقریبا خپل څوار ل سیالۍ بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، ډلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز هغه لوبډله دي چې لمخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا د لومړۍ لوبډله په توګه د پلی آف مرحلې ته لار موندلې ده. په دې رپورټ کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. رپورٹ اکرام الله اکرام لولی.
د هندوستان غور لیگ یا آئی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحله ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړی لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به تر ورزي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویم سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتله لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. درشان سکال یو وار بیا د څو پړاونو ګټونکو لوبډله چنای سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوس مهال لکنو سپر جاینټس د نمبرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنگلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکو اټکل کوي چې یاد لوبډله به هم بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلوبي بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د 12 نمرې لري. د لوبډلې هم ډېری کمی هلي د دې لوبډلې هم ډېری کمی هلي شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لار پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مې میاشتې په درویشتمه نیټه د هندستان په چنای ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په څلورویشتمه او شپږویشتمه نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنای او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي او پایلوبه به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټېډیوم کې د مې د میاشتې په اتویشتمه نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال 15 افغان لوبغاړو لوبي تر سره کړی چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځنګړی توګه د راشد خان چې سکل د ووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبیږي تر ټولو توپ چونکو او لوبغاړو ښځه لیدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو 14 سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغیزناکو لوبغاړو په کټګوري کې هم په 500 غوره لوبغاړو کې حساب دی. د ښاغلي خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نور احمد هم سکل په ډیرو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په دریو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکي لوبغاړی و چې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په 10 لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 شپږیزې ووهلې. د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکي افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالۍ کړي او سلور وکټې اخیستې. همدارنګ د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې دمه شپږ سیالۍ کړي او وو وکټې سوځولي. نوین په اقتصادي توپ چونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 په اوسط توپ چونه کړي. د ویلو د چ په سکنی آی پی ایل کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکي د بنګلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په 14 سیالیو کې 2.2 منډې کړي او 3 نیمه سلیزی وهلي. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو 23 وکټې اخیستي. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډېر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېمې سیالۍ کې د عراق لاستازي کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د اسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګ کانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده، خو له دوی سره په تورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېمې سیالۍ کې د هانګ کانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیار د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر 13 ورځنی سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټي ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوي چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزی سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا دریم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مې په 12 نیټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه
شویلی. احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شلکلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولۍ په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مې میاشتې په 21 نیټه خپله لومړۍ سیالي له ایران سره، د مې په 22 له تاجکستان، د مې په 24 له ازبکستان او د مې په 28 نیټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتله څو اونیو راهیسې په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله و چې په دې سیالیو کې به افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلې دي. او د فوټبال د اتلانو په دویم نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخته د مې میاشتې په 12 نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا 2، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې اے سی میلان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دې سیالیو پیلوبه د روانه جون میاشتې په 12 نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې ترسره شي. د خبرونه ورستۍ برخه کیو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. په پیل کې مو ویلي وو چې دا اونۍ مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګۍ له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منځپانګه تر ډېره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. د ښاغلي ملکزي مو پوښتلي دي چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي، او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوې لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې د یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تر اوسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تېر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه په پورې دغه لوبډله وساتو، البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکړو. نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض احسان، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، حشمت شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو نیم په داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه مانه هېر شوی وي. نو په دې کې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو عبدالرحمن مونږ ور انکلوډ کړی، ځکه زمونږ سپرنچ دی هغه سپرنګ ډپارټمنټ دی، یعنی زمونږ سپنران کوالټی سپنران دي، بیټنګ اوس ماشاءالله ډېر زیات ښه دی، لکه یو بیلنس ټیم دی، خو یو عبدالرحمن انکلوډ شوی ځکه ما درته وویل چې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو هغوی به کوشش کوي چې مونږ ته دومره سپننګ وکټې جوړې نه کړي. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو احسا هم سره وه، او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته په کتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاست بالر دی، نو دې لپاره یو فاست بالر مونږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې، هلته یې مین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل او دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوی دي. د دې دلیل څه دی؟
یامین احمد زای او ګلبدین نایب هم زمون تر ورکه په پورې کوم دوه شکسیز سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم وایم که یو نیم لوبغاړی انتخابېږي یا څوک ډراپ کېږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټ ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کېږي یا بعضې لوبغاړي ان کېږي.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین ښې لوبې وکړې، او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې، ولې مو په لوبډله کې نه دی اخیستی؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس، او که بل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړ او د دې نه مخکې په نیشنل ټیم کمپونو کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاست بالر آل راؤنډر ضرورت هم و. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی او یو میچور بالر دی، نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فلحال نور احمد او عبدالرحمن ښه ثابت شي.
د کورنۍ کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څو فیصد رول لري؟
بالکل، موږ د کورنۍ کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو، البته که تاسو وګورئ په تېر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغې د کورنۍ کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعضې لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کېږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي، نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنۍ کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسو ملي لوبډلې ته غوره کړئ؟
لکه څرنګه چې ما خپلو تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی، یو څه په ملي لوبډلې کې ځای په ځای شوي دي، یو څه مې په کیمپو کې وکتل. البته د دوی انتخاب هم د همدغې ډومیسټک کرکټ څخه شوی. د بهیر محبوب باره کې به ووایم، لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زمونږ اوس فلحال په یو ورځنۍ سیالیو کې په ون ډے اسکواډ کې که تاسو وګورئ زمونږ میډل آرډر بیټسمینان هغه پرفارمران هم دي، سینیئر هم دي، لکه رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، شاهد کمال چې اوس په ریزرو کې دی، نو دا بهیر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زمونږ په بیک اپ کې دي. البته موږ په کمپونو کې هم ګورو تر څو په کار وکړو که کوم ځای کې دوی ضرورت شي د ریپلیسمنټ لپاره دی ریپلیس کړو. البته بدبختانه به ووایم چې تیر یو یا دوه کمپونو کې دوی موږ سره د دوبی هغه کیم کې هم شامل ول خو بدبختانه د دوی ویزو کې ستونزه راغله خو بیا هم د لوبغاړي مونږ سره شته ان شاء الله کار به کوو
پورسته څو کلونو کې اوازنه استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسید نور احمد و بیا له تیرو 15 کلونو رئیس داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی تاسو یې دلیل پڅ کې وینئ
د نړیوال کرکټ څخه که تاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وی البته راشد خان محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ اوس نویند الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي او د دې تر څنګ زمونږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیګ بیش کې هم لوبیږي لکه ظاهر خان قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړی البته نوید اظهار چې ځوان لیگ بیکر دی د دې تر څنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې ٹی ٹین کې سی پی ایل کې زموږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام امادگی دپاره لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه موږ په دوش کسیزه لوبډلې باندې کار کوو تر څو یو پیاوړې لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورکپ پورې موږ اماده کړو البته د دې پریپریشن دپاره موږ سیریزونه هم لرو تاسو اوس وګورئ سریلانکا هغې نه بعد بیا بنګلادیش بیا انډیا بیا بنګلادیش داسې نور سیریزونه هم شته نو انشاءالله ګورو چې په کوم ځای کې زموږ نیمګړتیاوې شته انشاءالله په هغې به هم کار کوو ترسو د ورلد کپ لپاره یو پیاوړی لوبډله وټاک د دې تر څنګ به یوې بل خبرې ته هم اشاره وکړم چې اوس الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي که هغه بالر یا بیټسمین وي په ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پې کار وشي البته کرکټ سره په ټچ کې اوسي یا د هغوی کم نیمګړتیاوې چې وي کوم ځای کې چې کوم مشکل وي په هغې باندې دلته کار وشي
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده د دې اونۍ لوبیز خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
درڅ ختلم درت می وان قتل وا میں بخا درت ختلم درت می وان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا Thank you.
سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوان میں